امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو سلام، د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اوري.
جمهوری ریاست د کابل او اسلام آباد د اړیکو د ښکېدو په هدف د ترکیې د هڅو خبره کړې ده. اسرائیل د غزې سره خپل سرحد تړلی او په سومالی کې د پولیسو په اکاډمۍ کې په ځانمرګي برید کې 18 تنه وژل شوي دي.
د خبرونې اوریدو ته مو زه نوشابه آشنا هرکلی وایم. نن د پنجشنبې ورځ د قوس میاشتې 23 د نومبر د میاشتې له 14 سره برابره ده. امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ له خبرونو سربیره په رپورټونو کې دا هم اوري. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي په مخابراتي سکتور کې 3 میلیارده ډالر پانګونه شوې. په افغانستان کې هر میاشت قریب 100 کسان د ماینونو د چاودنو قرباني کیږي.
په ټول ساحاتو کې چې جنگ شو چې هم ماینونه شته، علت یې خو افغانستان کې دا روان جګړو دی.
په دې اړه په افغانستان کې د ماین شنډولو او د ماینونو په ضد د مبارزې له رئیس شهاب حکیمي مرکه هم لږ وروسته اوري. درنو اوریدونکو، رپورټونه او مرکه وروسته اوري. ورسره اشوق الله رحیمزی د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. جمهوری ریاست د کابل او اسلام آباد د اړیکو د ښکېدو لپاره د ترکیې د هڅو خبره کوي. جمهوری ریاست وایي د ترکیې جمهور رئیس د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په خبرو کې ویلي دي چې په دې برخه کې به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. د ارګ د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوی ویلي دي چې د دواړو هیوادونو جمهور رئیسانو ټینګار کړی چې یوازې د دولتونو ترمنځ اړیکې د سولې او ثبات په ټینګېدو کې اغیزمنې ثابتېدلی شي.
دواړو خواو ټینګار درلود چې له پاکستان سره د سولې په برخه کې دولت په دولت خبرې کېدای شي ګټورې تمام شي. موږ د سیمې له ټولو بانفوزه هیوادونو هیله لرو چې د سولې د پروسې چې مشري افغانان کوي ملاتړ وکړي او د دولتونو ترمنځ د خبرو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. سو په دې توګه مو د اساسي سولې بنسټ ایښی وي.
د ولسي جرګې یو شمېر غړو هم د ترکیې له دې اقدامه هرکلی کړی دی. د ماینونو نه د متاثرو افغانانو موسسه وایي چې هر میاشت په منځنۍ کچه په افغانستان کې د ماینونو په چاودنو کې نږدې 100 تنه قرباني کیږي او په افغانستان کې د ماینونو د قربانیانو شمیر هم په دې تیرو 2 کلونو کې زیات شوی دی. د السو په نامه د دې موسسې مشر اسلام محمدی په کابل کې د ماینونو د قربانیانو د سروې د اعلان په مهال وویل چې په 2014 کال کې د ماینونو د قربانیانو شمیر د 2015 کال په پرتله خورا زیات دی او تیر کال په افغانستان کې 1903 تنه د ماینونو قرباني شوي دي. وسلوالو د هلمند او قندر ولایتونو ترمنځ د ریګ په سرحدي سیمه کې 14 تنه وژدي. که څه هم ویل شوی چې دغه کسان د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو غړي دي، خو د هلمند امنیت قومندان وایي کوم جسدونه چې هغوی ته په لاس ورغلي دي یوې هم د برحاله امنیتي ځواکونو غړی نه دی. د هلمند یو امنیتي مقام د نوم نه خودلو په شرط د امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې وژل شوي کسان د نشه یي موادو په لټه کې ریګستان سیمې ته پر لار و چې د دولت د وسلوالو مخنیفینو لخوا پرې برید وشو او ووژل شول. او دا هم نړیوال خبرونه. اسرائیل وایي چې د غزې سره خپل سرحد د راکټي بریدونو نه وروسته تړلی دی. د اسرائیل جنگي الوتکو همدارنګ په غزې کې د حماس د ډلې 3 پوستې هم بمباري کړې دي. د اسرائیل پوځ وایي چې د هوایي بمباري په محلي وخت نن سهار شوې دي. د اسرائیل پوځ ویلي دی چې په هوایي بمباري کې د روزنې کمپونه او د وسلو ډیپوګانې په نښه شوې دي. اسرائیل ویلي و چې ټول 3 توغندي ورشوې دي چې دوی په هوا کې خنسا شوي او دریمې په یو میدان کې چاودلای دی. تر اوسه په دې حقله څه نه دي ویل شوي چې د حماس او اسرائیل ترمنځ په دې نښتو کې څومره کسان وژل شوي او یا ټپي شوي دي. د اروپای اتحاد څلور هیوادونو ویلي دي چې په سرحدونو کې د امنیت د ټینګښت لپاره 15 میلیونه یورو مصرفوي. دغو څلورو وړو هیوادونو پناه غوښتونکو د منلو نه هم انکار کړی. د خبر تفصیل د شافع سردار ناوري.
د چک جمهوریت، هنګری، پولینډ او سلواکیا نن اعلان کړی چې په سرحدونو کې د امنیت د ټینګښت لپاره به دغه پیسې مصرف کړي. په 2015 کال کې د ټولو څخه زیات پناه غوښتونکي د یونان څخه هنګری ته په پښو واوښتل چې دې کار د خلکو سره زیاتې اندېښنې پیدا کړې. د هنګری صدر اعظم د مهاجرونو د داخلېدو د مخنیوي لپاره امر وکړ چې په سرحد کې دې دیوال جوړ سي. اروپایي اتحادیې په دغو څلورو هیوادونو په دې خاطر سخت انتقادونه کړي چې د پناه غوښتونکو د ویشلو پر اساس چې کوم پناه غوښتونکی د دوی په برخه رسیږي د منلو څخه یې انکار کوي. اروپایي اتحادیه غواړي چې په یونان او ایټالیا کې د پناه غوښتونکو بوج کم کړي او د اتحادیې په نورو هیوادونو یې په عادلانه توګه وویشي. شافیه سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریا. په سومالیا کې د پولیسو په اکاډمۍ کې په ځانمرګې برید کې لږ تر لږه 18 تنه وژل شوي او 40 نور ژوبل دي. د پولیسو منصوبین وایي چې ځانمرګې برید کوونکي د پولیسو جامې اغوستې وي او په داسې حال کې چاودنه وکړله چې پولیسو سهار وختي مشقو تمرین کاوه. د پولیسو یو سایمنساب ای پی خبري ایجنسی ویلي دي چې پولیسو سهار وختي د پولیسو د ورځې د لمانځلو د جشن دپاره تیاری نیوه. دا جشن د همدې میاشتې په 20 کېږي. د الشباب وسلوالې ډلې ادعا کړې ده چې برید هغوی کړی. د بسرحد ډاکټرانو ډله وایي چې د برما امنیتي ځواکونو په یوه میاشت کې 6000 روهنګیي مسلمانان وژلي دي. د ادارې ویلي دي چې معلومات یې په بنګلادش کې د روهنګیي مسلمانانو په کمپ کې د مهاجرینو سره د مرکو پر اساس برابر کړي دي. په راپور کې معلومه شوې ده چې د همدې کال د اګست او سپتمبر د میاشتو په منځ کې شاوخوا 9000 روهنګیي مسلمانان د بیلابیلو دلایلو په خاطر مړه شوي دي، خو 70% کې یې د تشدد په پیښو کې وژل شوي. د بسرحد ډاکټرانو په راپور کې همدارنګه ویل شوي دي چې په وژل شوو کې 130 ماشومان وو چې د ځینو عمرونه یې د 50 کلونو نه هم ټیټ وه. یوه فضایي بیړۍ یا سفینه چې 109 ورځې په فضا کې تیرې کړې وې نن دریو تنو عملې سره په قزاقستان کې کته شوله. د خبر تفصیل د نظرانې یوسف زیناوري.
هلو، دغه درې تنه فضانه وردان چې یوې روسي، بلې امریکایي او درېمې ایټالوي دی یو سل نه
د تخنیکي ستونزې له وجې زموږ بښنه ومني. د همدرونه خبرونه ورسته مطلب د عراق د عدلي وزارت وایي چې 38 سونی عراقي سختدریزي نن په دار زړولې دي. محکمې هغوی د مرګ په سزا محکوم کړي ول. د عراق د عدلي وزارت ویلي دي چې دغه ټول اعدام شوي کسان د اسلامي دولت یا داعش د ډلې غړي وه. د عراق د عدلي وزارت اعلامیه وایي دا کسان ټول یو ځای د عراق په جنوب کې د ناصریه ښار په زندان کې اعدام شول. د عراق حکومت د روان میلادي کال د سپتمبر په 24 هم 24 سونی سختدریزه د ترهګرۍ په تور اعدام کړي ول. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډنټ اوریدل.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ. د سیمې او نړۍ په اړه خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل. په موږ د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. ولې په افغانستان کې لا هم د ماینونو ستونزه پر ځای پاتې ده؟ په دې اړه درته مرکه لرو چې وروسته یې اورئ، خو د مرکې نه مخکې پام وکړئ په همدې اړه رپورټ ته. په افغانستان کې د ځینو ادارو احصایې ښیي چې هر میاشت په منځنۍ کچه نږدې 100 تنه د ماینونو د چاودنې له امله قرباني کیږي. د السو په نوم یوه موسسه وایي چې د ماین قربانیان اکثره د جنوبي ولایتونو خلک دي. په همدې اړه رحیم ګل څاروان رپورټ را لیږلی.
امینه عظیمی یو له هغو میرمنو ده چې د ماین قربانی شوی. امینه عظیمی خپل یو پخه د ماین د چاودنې په پیښه کې له لاس ورکړی ده. امینه عظیمی وایي د خپل منځي جګړو په محل چې د دوهم ټولګي زده کوونکی و د ماین ښکار شوی. وایي ژوند دی له معلولیت سره سخت دی. میرمن عظیمی اوس د ماینونو د قربانیانو نه د ملاتړ په یوه اداره کې کار کوي.
د ټولو هیله دا ده چې سراسري سوله راشي، نور هیڅ ماشوم، مور یا خور زما په څیر معلول نه شي. کاشکې په افغانستان کې چې موږ معلولین یو، موږ ته رسیدګي کېدی لکه د نورو هیوادونو په څیر. هغوی ته ټولې اسانتیاوې شته.
له ماینونو نه د متاثر افغانانو مؤسسه وایي چې هر میاشت په منځنۍ کچه په افغانستان کې د ماینونو د چاودنې له امله نږدې سل تنه قرباني کیږي. دا څو په نوم د دې مؤسسې مشر اسلام محمدی په کابل کې د ماینونو د قربانیانو د سروې د اعلان په مهال وویل چې په 2014 کال کې د ماینونو د قربانیانو شمیره د 2015 کال په پرتله خورا زیاته ده.
متاسفانه آمار قربانیان در افغانستان
په افغانستان کې د وړم کال په پرتله تیر کال د ماینونو د قربانیانو شمیر 603 زیات شوی دی. تیر کال 1903 د ماینونو د 14 قربانی شوی وو. وړم کال بیا 1410 تنه د ماینونو قربانی شوی دی.
له جنیوا د 2018 کال د ماینونو د څار راپور ښیي چې په 2018 کال کې 8600 تنه د ماینونو ښکار شوي چې 240% کې پکې ماشومان یاد شوي. 15 کاله پرله پسې افغانستان د ماینونو د قربانیانو لوړه شمیره درلوده. د افغانستان سویلي ولایتونه تر نورو زیات د ماینونو قرباني ورکوي. لوی لامل یې د سړک د غاړې ماینونه او مقناطیسي بمونه یادوي. د ماین پاکونې د مؤسساتو په وینا اتیا په سلو کې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل د مهال ماینونه پاک شوي، خو تر ټولو لویه ستونزه د نویو ماینونو ده. دمګړۍ په افغانستان کې په 600 کیلومتره مربع ځمکه کې ماینونه شته چې لا پاک شوي نه دي. سکل یمن روسته افغانستان دوهم هغه هیواد بلل شوی دی چې د ماینونو له عمله زیات قرباني لري. د ماین پاکونې د مؤسسو د شمیرونو له مخې په هر میاشت کې 90 تنه په افغانستان کې د ماینونو قرباني کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت چارواکي وایي اوسمهال په مخابراتي سکتور کې 3 میلیارده پانګونه شوې ده. په همدې اکله درته لږ وروسته رپورټ لرو. خو قدرمنو اوریدونکو، د ماین په اکلم مخکې رپورټ واورېده. د السو د مؤسسې د سروې په ځینو ټکو مو په افغانستان کې د ماینونو د شنډولو او د ماینونو په ضد د مبارزې له رئیس شهاب حکیمي سره مرکه کړې. هغه په پیل کې دا پوښتنه ځواب کړې چې ولې د کلونو هڅو سره سره بیا هم د سروې له مخې افغانستان د یمن نه وروسته په نړۍ کې دوم هیواد دی چې د ماین له کبله قربانیان ډېر دي. ښاغلی حکیمي په ځواب کې وویل
علت خو افغانستان کې دا روان جوړ دی. تر 2014 پورې کوم کارونه چې لوی پاکي پروګرام په افغانستان کې کړي دي، دغه په نتیجه کې د حادثاتو یا د تلفاتو په شمېر میاس کې 300 ته رسېدلي وو. مګر کله چې جرمونه دوام پیدا کړ، مخالفین هغه نوینه هغه چاوي توکي چې په کورونو کې جوړېږي دغه استفاده وکړه. د تلفاتو زیات شو، تقریبا 170 میاس کې ور شو.
په رپورټ کې 2014 کال مشخص شوی دی چې تر نورو کلونو د ماینونو قربانیان پکې ډیر دي. په یو کال کې دننه د شمیرې د ډیروالي علت څه و؟
په دې چې مخالفین د ماینونو هغه ماینونه چې دوی په کورو کې جوړوي، د کیمیاوي سرې نه او موجود مهمات چې په افغانستان کې له ډیرو جوړوي په محلي شکل باندې او جنګونه زیات شوي دي. نو همدې همدغه ده چې د تلفاتو
د ماینونو د ازرارو په باس کې کچیرته مرګ او مایوبیت دغه دوه موضوعګانې ورنه لري شي، نور منفي تاثیرات څه دي؟
همدغه د ماینونو مشکل سبب د ډېرو نور مشکلات کېږي. په دې کې اقتصادي کارونه په ټپه باندې ولاړ دي. خلک په دې خپلو کورو کې خپلو ځمکو کې ژوند نشي کولی او کار نشي کولی. علاوه پر دې باندې ورځ په ورځ د ناروغانو د والي هم د دغه نوېبو یا د ناچاو د ټوکو یا د بارود د استعمال په نتیجه کې ډېر زیات کېږي. دا ټول هغه شیان دي چې د جنګ نه پس راځي.
څنګه کېدای شي چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې مخنیوي وشي او د حکومت په دې برخه کې تاسو سره څه مرسته کولای شي؟
د پاکي پروګرام د خبرتیا لوی پروګرام لري. په ټول افغانستان کې خصوصا هغه مناطق چې جنگ روان ده، د خبرتیا پروګرام خلکو ته دوی تعلیم ورکوي او خبروي یې د نړیوالو د مشکل په اعتبار او د خطراتو په اعتبار. یوه لاره همدغه ده چې د افغانستان حکومت هم کوشش کوي چې مخالفین مخه ونیسي چې ماینونه استعمال نه کړي او په هر ځای کې دوی زیات وي او مخه یې نیسي. علاوه پر دې باندې افغانستان حکومت یې همکاري همدغه چې د پاکي پروګرام کې ځای ورکړی دی، نو مساعده کړی چې په ټولو ولایتو کې دې کار وکړي.
بله، اکمی سبغه ماسه چې تاسو مشي کوي، تاسو موندنې څه خی چې په کوم ساحو کې ماینونه ډیر دي؟
په ټولو ساحاتو کې چې جنگ شوی، غربي ولایتو کې، په هلمند کې، په قندهار کې، په فراه کې، په هرات کې، همداسې تهران او غزنی کې، په شمالي ولایتو کې، شمال شرقي ولایتو کې، په قندوز کې، بغلان کې، په بلخ کې، په فاریاب کې، ګلګان کې، او په شرقي ولایتو کې، په ننګرهار او کونړ او لغمان کې هم اوس کارونه روان دي. په پکتیا او جنوبي ولایتو کې، پکتیا او پکتیکا او لوګر ولایتو کې هم ماینونه شته.
بله، لکه څنګه چې تاسو په خبرو کې اشاره وکړه، د ماینونو د نوعیت ډیروالی څومره د قربانیانو د شمیرې په ډیریدو کې رول درلود یا لري؟
بالکل بالکل، په خو خو ماینونو چې متعارف ماینونو په نړۍ کې ټول خلک ورته استفاده کوله، چې ځینې پارسیانو چې د پانو له دې ډول استفاده کوي په مختلفو مناطقو کې، هغه معلوم دی اوس په کورو کې جوړیږي. دا ماینونه مختلف مواد استفاده اخلي، نو د دې ډول زیات څه په خپل پوهه باندې او شی جوړوي او هغه استعمالوي. نو نویت استاندارد نه ده، سبسیبی نه دي، او هم د انسانانو په څیر، هم د وسایل په څیر، او هم د عسکري وسایل په څیر باندې مختلف رقم ماینونه جوړیږي او استفاده ورنه کیږي.
د سیمکان ګوري چې په نظر راتلونکو کې د ماینونو نه پاک هواد ولرو.
حواله مسله خو څومره د ډارې مهمه ده، چې ټول خو خصوصا د افغانستان ځینې مخالفه چې دا وګڼي چې دا صحیح کار دی، یو لارې یا ده ځان لارې یا ده چې افغانستان چې په کوي له خیر سره ټول راځي، په دې لږ وخت کې ان شاء الله په دوی او قانون کې دا مشکل تفاصیل حل کیږي، کدي چې اپ خوړی کیږي د دې کمپټي دي شل کی سره او دا غلي تاسو په سرویس کې دی چې کدا سرویس ان شاء الله په یو کال امکان نه دوه کال کې شو چې نه خبر.
بله، ډیر مننه کی می سب کور ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د اسلامي همکارۍ سازمان په ترکیه کې د خاص غونډې په پای کې بیت المقدس د فلسطین د پایتخت په توګه وپیژند. دا رپورت لږ وروسته اوري، خو د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت چارواکي وایي اوس مهال په مخابراتي سکتور کې 3 میلیارده پانګونه شوې ده، او دغه وزارت په پام کې لري چې د بیلابیلو پروژو په پلي کولو سره به دغه شمیر تر 2020 کال پورې 15 میلیارده ډالرو ته لوړ شي. د امریکا غږ خبریال لیمینیازی په همدې اکله رپورټ را لیږلی.
د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژي وزیر شهزاد ګلاریوبی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د ډیجیټل بازار موندنې په اړه وی غونډې کې وویل چې د انټرنیټي او مخابراتي خدماتو د لا پراختیا په موخه دغه وزارت پراخه او اوږدمهاله پروژې تر لاس لاندې لري. ښاغلی ګلاریوبی وویل تر 2020 کال پورې به په افغانستان کې د مخابراتو په سکتور کې د پانګونې کچه 15 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. ښاغلی ګلاریوبی پر وینا د نړیوال بانک په ملاتړ د ډیجیټل کاسا په پروژې کار روان دی چې له مخې به په افغانستان کې الکترونیکی حکومتولۍ جوړ شي. هغه همدارنګه په نږدې وخت کې د نوري فایبر په واسطه له جنوبي آسیا سره د افغانستان د نښلولو یادونه وکړه. وی ویل
د مرکزي آسیا هیوادونه او د جنوبي آسیا هیوادونه دا به د فایبر طریقه افغانستان د ټولو هیوادونو سره وصل شي، او افغانستان باندې فایبر یا د دې د انټرنیټ ترانزیت لپاره یو هب باندې بدل شي. هم چنان د واخان کلچر لري وړو چې د چین څخه انټرنیټ یا فایبر نوري کیبل راتل کو دي. د دې تفاهمنامه امضا شوې ده، کارونه پلان شوې دي، زموږ تخنیکی ټیم په دې باندې کار کوي چې هر څومره زر کولای شي دغه کیبل راتل کې. دا به افغانستان ته ډیر زیات ګټې ولري، انټرنیټ به نرخ به کم شي، سرعت به زیات شي.
خاغلی عربی زیاته کړه په افغانستان کې د انټرنیټ د ټیټ قیمت لپاره له چین سره د واخان لاري
د انټرنټ غځولو تړون ترسره شوی دی چې نږدې راتلونکو کې به عملي چارې پیل شي. بلخوا د سوداګرۍ او صنایعو وزارت هم د انټرنټ په ټیټ قیمت ټینګار کوي. د یاد وزارت سوداګریز مرستیال یونس مومند وایي
انټرنټ دومره قیمت دی زما تاسو ته وایم دا اوس زموږ سره چې شاګردان په تماس کې دي هغه سره چې یو شاګرد هغه نشي کولی یا یو پلان خامخا او د تعلیم کچې تقریبا د ټولو پورې هغه په ټلیفون کې کېږي یا د ډیجیټل یا د انټرنیټ د کوم څه کېږي چې تقریبا اوس د هر چا لاسرسی او انټرنیټ ته نشته. یعنی انټرنیټ قیمته دی ارزو مې دا ده چې تاسو مې ودوانی چې د افغانستان ټول خلک غواړي چې تعلیم ته لاسرسی وکړي او معلوماتي ټکنالوژي ته لاسرسی وکړي باید په افغانستان کې انټرنیټ ارزانه شي.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت پر وینا د افغانستان 90% خوره تر مخابراتي پوښښ لاندې ده چې پکې 8 میلیونه خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
درنو اوریدونکو، یو خزیره په بامیانو کې د سیلانیانو شمیر زیات شوی دی. په دې اکله درته رپورټ لرو، لږ وروسته یې اوري. د اسلامي همکارۍ سازمان په ترکیه کې د خاص غونډې په پای کې بیت المقدس د فلسطین د پایتخت په توګه وپیژند. د غونډې په پریکړه لیک کې د اسرایلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس په رسمیت پیژندل غندل شوي او د امریکا له حکومت نه غوښتل شوي دي چې په دې اړه خپله فیصله بیرته واخلي. په همدې اکله پام وکړئ رپورټ ته.
دا استنبول په دغه یو ورځنۍ غونډه کې دویش مشرانو او د بهرنیو چارو درویش وزیرانو ګډون کړی و. دغه غونډه د هغو نښتو په ترڅ کې وبلل شوه چې د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د پیژندلو په اړه د امریکا له اعلان وروسته یې زیات شمېر مخالفتونه پارولي دي. د غونډې کوربه د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د خپلې وینا په جریان کې پر امریکا او اسرائیل دواړو نیوکې وکړې. اردوغان په ځانګړې توګه پر اسرائیل تور ولګاوه چې د ټول فلسطین د نیولو په لټه کې دی او د یو ترهګر دولت په توګه چلند کوي. هغه همداراز له نړیوالې ټولنې کلکې غوښتنې درلودې.
زه هغو ټولو هیوادونو ته چې نړیوال قوانینو او عدالت ته ژمن دي بلنه ورکوم چې بیت المقدس د اشغال شوي فلسطین د دولت د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني. موږ نور انتظار نشو کولی. موږ به د اسلامي هیوادونو په توګه هیڅکله د یو خپلواک فلسطین په اړه چې بیت المقدس یې پلازمینه وي له خپلې غوښتنې تیر نشو.
خو دغې غونډې په داسې حال کې په سیمه کې موجود اساسي اختلافات برسیره کړل چې د سعودي عربستان او مصر په څیر د هیوادونو مشرانو پکې برخه نه درلوده.
د امریکا لیدلوری د سعودي عربستان او مصر لپاره ډېر اهمیت لري. هغوی نه غواړي چې د امریکا له پریکړې سره مقاومت وکړي. هغوی د ترکیې، اردن او ایران په پرتله غلي دي.
د فلسطین مشر محمود عباس یو نه منونکی پیغام درلود او ادعا یې وکړه چې د بیت المقدس په اړه ټرمپ ګوښه شوی دی.
په دغې پریکړې سره متحده ایالاتو د یو منځګړي په توګه خپله وړتیا له لاسه ورکړې او په سیاسي پروسه کې به هیڅ رول ونه لري. موږ نور دا نه منو چې دا دې په سیاسي پروسه کې رول ولري. امریکا د اسرائیل پلوي کوي. دا زموږ دریځ دی چې په اړه یې ستاسو ملاتړ غواړو.
د غونډې په وروستۍ اعلامیه کې د هغې ژمنې په اړه اعلان وشو چې د فلسطین دولت به چې ختیځ بیت المقدس یې پلازمینه وي په رسمیت وپیژني.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
په بامیان ولایت کې چارواکي وایي که څه هم په افغانستان کې امنیتي وضعیت سم نه دی، بیا هم سږ کال په دې ولایت کې د سیلانیانو شمیر زیات شوی. د محلي چارواکو په وینا سږ کال د بامیان ولایت د لیدلو لپاره 100,000 سیلانیان ورغلي دي چې دې ولایت ته 500 میلیارد افغانۍ ګټه رسولې. په همدې اکله پام وکړئ رپورټ ته.
د بامیان ولایت محلي چارواکي وایي چې سږ کال د دې ولایت عواید د نورو کلونو په پرتله د سیلانیانو د صنعت په ډګر کې لوړې سطحې ته رسېدلي. د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت د ارقامو له مخې سږ کال د بامیان ولایت ته د داخلي سیلانیانو شمیر تر 350,000 څخه زیات ښودل سوی او د بهرنیو سیلانیانو شمیر 600 ته رسېدلی چې د دې ولایت عواید 515 ته رسېدلی. د بامیان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست سید احمد حسین احمد پوروایی
ما تا حال محاسبه کردیم بیشتر از دو برابر امسال ما میزان توریست ها را داشتیم که در بامیان آمدن نسبت به سالهای گذشته و اوایل به دست آمده از درک ما همو در واقع
سش کال د بامیان په ولایت کې داخلي او بهرني سیلانیان د پخوا په پرتله دوه برابره زیات سوي چې له دې لارې 525 میلیون افغانۍ دوکانداران هوټلداران د لاسي صنایعو تولیدونکي او په خاص ډول عام خلک ګټه لاسته راوړي د بامیان ولایت سلګونه بهرني او داخلي سیلانیان دلته له لرغونو سیمو او طبیعي منظرو د لیدلو لپاره راځي بهرني سیلانیان چې د لرغونو او طبیعي منظرو د لیدلو لپاره راغلي د ایرلاین یو سیلانی اسمت وایي
And if you want to go to the top of the world, you should be here.
ما د نړۍ 500 هیوادونو ته سفر کړی خو د بامیان ولایت تر ټولو په لیدلو ارزي او ډیر به ساری ولایت دی او ډیره جاذبه هم لري په دې ولایت کې 15 اصري هوټلونه او لس رستورانونه د پیسادار خلکو لخوا د سیلانانو لپاره جوړ شوی عباس انوري د یو رستوران مدیر دی او داسې وایي
تر وقفه بود تر روزای رند تیر شد که ما اگر 100 دانه اتاق در شب می داشتیم اینه پر می شد حالی نم مسافر اصلا
سش کال در سیلانانو و مسافرون شمیر پا دی ولایت که دوم رضیت و چه بلکه در کوتو در کمبود سر مخامخ و در بامیان ولایت در افغانستان پا مرکز که در حقوق ولایتونو لجمله سخده چه امنیت بکی
که غواری چه هر وقت در نړۍ او افغانستان پاره تازه موثق و به طرف معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري
امریکا غږ آشنا رادیونه د سیمې او نړۍ پاره رپورټونه اوري د کندز تخار او بغلان ولایتونو په لرې پرتو سیمو کې د غیر مسلکي خلکو لخوا د دوایانو پلور روغتیای کارکونکو اندیښمن کړی دی په دې اړه زمونږ خبریال ګلرحیم نیازمن له کندز نه رپورټ را لګل
د شمال ختیځ ولایتونو په لری پرتو سیمو کې ځینې هغه خلک چې واځي د درملو له نمونو سره آشناوي درملتونونه لري او ناروغانو ته دوايي ورکوي د لری پرتو سیمو اوسیدونکو هم له دې شکایت لري چې غیر مسلکي خلک دوايانی پلوري په ټولو شمال ختیځ ولایتونو کې په لری پرتو کلو کې خلک لورته ستونزو سره مخ دي د بغلان د عام روغتیا د ریاست مسؤلین هم وایي چې یو شمیر خلک چې مسلکي نه دي په خپل سر دوایانی پلوري د بغلان د عام روغتیا د ریاست مرستیال عبدالحلیم غفاری وایي چې زیات وخت د غیر مسلکي خلکو لخوا یو چاته د دوایانو ورکول د دې سبب شوی چې د ناروغ ژوند په خطر کې واچوي
یقینا مداخلات غیر فنی غیر مسلکی در بخش های مختلف خصوصا در بخش
په زیاتو صحی برخو کې غیر مسلکی مداخله کیږي خصوصا د هډوکو د ماتوالي په برخه کې ځینې نور واقعیت هم لیدل شوی چې امیدوار میندې او ماشومان ته د غیر مسلکی خلکو لخوا دوا ورکړل شوی ده او د هغوی مشکلې زیات کړي دي له بل پلوه کورنی تبابتونه هغه کارونه دي چې اوس هم پر یو شمیر خلک عقیده لري او په ځینې وخت کې د همدغه کارونو په خاطر ډاکټر ته نه ورتګ د دې سبب کیږي چې وړه ناروغي په لویه ناروغي واوړي د قندوز د دشتیارچی یو تن اوسیدونکي د کورنی تبابت په اړه داسې وایي
کورنۍ چې کمر ماشومان به مریضان کېدل نو هغه کورنی تبابت به داسې شی وو چې ماشوم به مورکا شو سپینسرو خزو به داسې چلو کو چې یو غټه کاسه به راوخصله په دې باندې بیری واچلې بیا دغه پاس نه بیا اگي واچله بیا ماشوم په کینه او بیا به یو صادر ونی په دې صادر کې بیری واچولې یو خزي بغه طرف صادر سرنیولې او یو خزي به دې طرف صادر سرنیولې په دې کې به د سلا زنګو په شکل د کوچ د امریکا شوي دی او یو بل شی دا هم چې نغستونه چولېږي د پکلي کې به سپینسر واچونه هغه به اول په دې دیګ باندې ګوته تور کړه بیا به سي حلق د وردننه کړه بل اخر درې زلي بیا هغه حلق د ورته پورته کړه ته د سي صادر به واخست د سي غټي به کوغړې به ورواچو د پانسي په شکل د سي کش به کو درې زلي یاده چلونه په کوله په ماشوم به تازه پیدا شوی او هغه به جړل به کله خو کېده سي هغه نور عوامل یا به ماشوم خېټه کې درد یا بل حساب خو هغه خلګو بیا د سي چل کو چې دا جړي بیا به مسختن به د سي یو پولي ته به بوت هغه به ورته کړه درې زلي به پولي د سورینه وېست بیا به دا غسره وې دی جړاخه کیږي د
د گرانو اوریدونکو نیم ساعت خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته رسیده. په لنډو شیبو کې د تاریخ خپرونه اوریدل مه هیروئ. خدای مل شي.